دوی بجه شوی احمد شیبریم دا سجل رو ده سات پخ پراونه که خبرون براندی که بام سلامونه. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا و 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه دا راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد د ریچارډ بنټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې عملی افغانستان ته پر سفر بندیز لګېدلی دی. ښاغلی بنټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته ولاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازو یوکی یا مازاکی لخوا ولوستل شو. لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي. یا مساکي چې هیواد د مهال د امنیت شورا دوري مشي کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو او نجونو بریادي حقوق او ازادي تر پښو لاندې نه کړي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 21مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او ژغ عورت بلل شوې دی او اکثر مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. یو پاکستانی تبع چې په کاناډا کې اوسې تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلیې وزارت پرون په یو بیان کې دا کس 40 کلن محمد شازیب خان یاد کړی او هغه تورن شوی چې د اکتوبر په 1مه یا وړاندې وروسته د یهودانو پورې مرکز د ډلې ییزې وژنې پلان جوړ کړی و. پر دې نیټې په اسرائیل باندې د حماس د پراخ برید چې له زرو زیات اسرائیلیان پکې وژل شول کال پوره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند وویل شازیب خان نیت کړی و چې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر څومره زیات یهودان چې کېدای شي ووژني. نوموړي چې هڅه کوله له کاناډا متحده ایالتونو ته لاړ شي د سپتمبر په 4مه د امریکا سرحد ته له رسېدو سره سم ونیول شو. د هغه د استخباراتو دوو افسرانو ته له خولې دا خبره وتلې وه چې پلان لري د یوه برید لپاره د اسلامي دولت د ملاتړیو یوه سمه څانګه جوړه کړي. په پاکستان کې روانه وي د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. چارواکو دا خبر وروسته تر دې ورکړ چې وروسته له 14 کلونو په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیو د یوې پیښې خبر خپور شو. د ماشومانو د ګزرن د واکسین مسؤول عایشه رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 3.5 میلیونه ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې 6 کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د ورنوش په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګېدلی چې له امله یې چارواکو شاوخوا 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. والي الکساندر ګاسف په ټلګرام کې ویلي دی چې دا اور نن سهار د اوستروګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. ګاسف زیاته کړه چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرژوبلې راپورونه نه دي خپره شوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هرکلی کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بېلابېلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې شول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پېښه عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیې او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیک ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی وو. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1.5 هغه وخت اوسو چې هغه په یوه دنګه ودانۍ کې په کار بوخت وو. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی وو نن سبا خپل په یوه بې ژغ انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو. نن د جلا وطن افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دی عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، متاسو چې تازه یوه اروپایي هیواد راغلی است، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه، ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شوله. د ټول لپاره کار کول سخت شوله، هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغول ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطنه ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه، زه فکر نه کوم چې لاس پیسادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو د افغانستان کې پاتې یو هم همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي ودو ته ورسېدل. ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ششون نه لري. هغوی له اقتصادي ستونزو سره، له امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغوی په یو ډېر بد وضعیت کې هغوی ژوند تېروي. خپله زما تجربه دا وه، زه د کله چې حکومت سکوت شو زه همالته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو، په دا اثار باندې له خپلو همکارانو سره ښار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اولو ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول او نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دې اصول به څه وي، او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې زبی الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو، او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، او د بیان د ازادي قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیرېدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل، او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخطارونه ورکول چې تا مخکې دغه سي گزارشونه راپورونه خبروله، یا ته دغه سي متجتلې، یا مثلا نظامی عملیاتو تتلې، تا دا کول ها کوله، ته اوس باید احتیاط وکې. دا د پخوا وخت نه دی، دغه سي خبرونه، داسې راپورونه باید جوړ نه کی. موږ کڅام پاولو ورځو کې هم داسې ډاډا و چې کومې ژمنې چې زبی الله مجاهد کړي دي، نو ممکن په هغه باندې د دوی ټول لاغه کوم کسان چې دي، د دوی کوم تحریک چې دي، د دوی کوم ډله چې ده، هغه به همدغه ژمنو همدغه مسایلو ته ژمن وي. خو متاسفانه داسې ونه شوه. خبریالان ووهل سول، وټکول سول، بندیان سول، شکنجه سول. زه خپل د همکارانو شاهد وم چې هغوی له دفتره څخه په ډېر بې حرمتۍ باندې، هغوی مثلا هغوی ته په سپکاوي باندې هغوی له دفتره څخه وویستل سول، ولچک سول، څو ورځې په استخباراتو کې بندي سول. نو هلته کار کول سخت وله. زه خپله مجبوره شوم له همدغه سختیو له امله، ځکه کارل ته نه کېدی بغیر لدی چې کار نه کېدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند دلته تیرې دی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به درکول کېدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډیر کوشش به کوي چې هغه پښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوی څه خزان وباسي او یو ډول له مصیبې څخه وروسته دغه یو څه درته ووایي چې دغه گزارش نو که داسې نشر سي خیر به دې نه وي. نو دغه لامل سو چې زه خپله شخصا زه خپله راووتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې وه هغه ورځ په ورځ تنګېدله. نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وه زه ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د یو څوک د یو ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو له امله د هغوی اصولو ته غاړه یشې وه او یشې ده او هماغه رقم خپل کار ته ادامه ورکوي.
همیم صاحب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. سلمي ورور تاسو ته براسو. نن سبا یو افغان خبریال چې پخوا د خلکو ژغ و د خلکو د غوښتنو ترجمان و ستاسو په نظر آیا پخپله په یو بې آواز انسان بدل سوی که فکر کوي چې لا هم نمغه پخوانی وضعیت سته چې دوی کولی سي واقعیت وایي او خپل آواز پورته کړي؟
ګونګ حالت یا دغه منځري حالت څخه په تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو کې موږ په وار وار کړېدلی د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پار غوچتونکي انسانانو اوس په داسې حالت کې د بدبختانو چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالېدو دي. تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې موږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای موږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې په درېیمو هېوادونو کې دغه بېزلت ژوند ته غاړه کېږدو یا په یو ډول مجبور شو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران اوسو چې د خپل درد په اړه چا ته ووایو او څنګه د خپل درد راکم کړو. یعنی په ټوله کې طالبانو لفا له بندې کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې هېواد پرېږدم. ما ډېره لویه اراده وه چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسؤلیتونو ته ډېره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوري نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کېږدو ځان ورته ټینګ کړو. ولې بدبختانه هغه څه چې پلان وه هغه څه چې اراده وه د هغه خلاف هر څه روان ول. د انسان خپله هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب وي او هغه هلته خوندي نه و. نو بدبختانه دلته له راتګ سره سره له دې چې هغه اقتصادي وضعیت کې د ټولو مشترکه ستونزه ده له رواني اړخه خبریالان ډېر زیات وځپل شول. هغه بنسټیز حقونه چې د یو کډوال په توګه یو انسان باید په درېیم هېواد کې ولري په ښکاره له هغو څخه زرغړونې کېدلې. په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه په ټولو کې د حکومت لخوا په یوه او بل نامه پیسې ولوټل شوې. د دوی هغه آرام ژوند د دوی د اولادونو د تعلیم مسله د دوی د کار مسله دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتله او دا هغه څه ول چې یعنې که هغه لوی مجبوریت نه وای په هېڅ صورت سره به یو خبریال څه چې یو عادي افغان کډوال هم دې ذلت ته غاړه کښېنهسي.
لمر نیازی صاحب تاسو ته راځو. خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن به له یوه خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړئ چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ؟
زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامداري نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه د دې سقوط یو په عام اصطلاح کې سره ویل شي یو تمام معیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینی یا کسان چې اطلاعات را ټولې یا اوبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دی. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو، موږ دا د اوسم سا اخلو، دا که په مهاجرت کې یو کډیر په وطن کې دی او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلی، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند خبریالۍ یا مطبوعاتو سره، خو زه آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټو وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نو تړلی وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په فراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی ده یا د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورکړي چې هغه یو نوه مثلا امنیتی پیښوي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطن یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته ووایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغه سې ډېرې قضایاوې منګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځانو یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکم یا هغو باندې فوکس وکم، چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثر ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې، داسې حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې، هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. یعنی دغه سکیسونه په مراتب ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ما ته اخطارونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امن تجربه کولا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبريال لاس قلم او خله ژبه چې وتړل شي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي. په هر ډول شرایط، په سختو، په آرامو شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی وه. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې د هغه ژوند ته، بلکې که د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دو وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین دعوا کوي، هغوی چې د امن د راوستلو یا هم د عدالت د تامین دعوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکی امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پورې محدود شوی دی. کاغوی د عمری عدالت ادا کوي چې عمری عدالت پلی کوي، خو متاسفانه د عمری
متاسفانه چې حمیم صاحب ټلیفوني تماس دا شبه پریسو خو سلمی ورور تاسو تر زو لتاسو بو ورو چې درسنوی پوران دی ولی ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول
مننه ګوري که په ټول کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو د هیټلر واکمنی وي یا په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنی وي، دغه ډول واکمنان خپل ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه ونه لري یا په دې باوري واوسي چې زما کړنې د دې خلکو د یعنې ملت د ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچتوي، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوي. د هغو د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتوي بنسټونه یې مشخص دي، هغه مرجع چې ولس دې آواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر راکم کړي، خبریالان په یو او بل نامه ورټي، یعنې دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کېږي چې هم په رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري او هم په یو ډول هغه ولسي اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس په افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري شرعي حقونه دي، د هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کار وشول، یو خو دوی هغه رسالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته ورسپارل شوی هغه نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغه شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینې ډول وکولی شي د ولس غږ وچت کې د خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولی شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. که عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دغو اقشارو څخه یوه ډله ده، که هغه د ښکلو هنرونو د برخې دي، که حتی سیاسیون دي هغوی چې په تېر جمهوري نظام کې لږ وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و، په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکړي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي چې هم دی وی د نړیوالو لویری نه له خشم نه مزان ساتلی وي او هم خبريال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ موږ زپلې وو چې بیا هیڅ کله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضاتو او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یو ډله یو سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده هم قاضي ده هم جلاد ده هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې دغه بیخي له سره شته نه او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري یعنې په ټوله کې یوه مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره بلکې په عموم کې له عوامو سره به تاسې څوک یې دوی ته حتی د مرتدینو دوی ته د بد زشت القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا یعنې موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو به خرته یا به اندازې مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې اجتماعي وضعیت کې قرار لري دې ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بے نظمی او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دې په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې ده عباس ستانکزی د هغه نظریات که وګورو بیا د کندهار نظریات وګورو بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو دا په خپل منځ کې یو ټکر لري په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله یعنې دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده یعنې که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته یوازې یوه همغږي ده چې لږ مثال داسې واضح کړم د واټساپ حاکمیت ته گروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي نور هلته خلک نایلی دي هلته اقتصادي فعالیتونه مدني فعالیتونه په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي چې یعنې څه په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی د خپلواک مطبوعاتو او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي نو دا به یو سړی که ووایي یو واضح حماقت به وي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې موږ آزاد خبریالان لرو چې هغوی د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختۍ سره د رزق کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي خو هغوی هم په دې پوهیږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟
زما لپاره خو سخته به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ له غړو سره خبرې ونه کړم یا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن لهاره ولا پاره سخته وی خپل هر څه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو پر رسنیو کې هماغه رسنی چې له کابل څخه افغانستان څخه فعالیت کوي یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی د پاغه باندې ډیر مسائل راځي د افغانستان په اړه باندې هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه چې بیرون وزو یا درس ته ځو په سیم کې له نورو سره کښېنو د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو اندېښنې شریکوو. په واقعیت سخته وي او سخته له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستا زړه غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو په ستوني باندې یو ټول شایو شول سوی ده د ټولو ژغ خاموشه سوی دی. یوازې هغه څه کېږي افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید ترسره سي دغه څه باید هغه یې اخباري سي او هغه باید وویل سي. ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي څه کیږي داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه اوري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي سبا به هغه ته مشکل جوړیږي هغه به بندې کیږي هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کول هڅه کوي خو د هغوی د سر په بدل باندې دا هڅه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوړه کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړې مهم وي هغه نه غواړي چې هغه لاس اور کینو دا غړ ډار دا وي چې دا غړ د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښینی هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نکي. او په افغانستان کې د اوس وضعیت هم دغه سي دي ځکه که څوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي نو دغه د سر په بدل دغه د کورنۍ په زیان باندې د هر ساغت تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموشه ساتل کیږي او د خلک نسي کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کړي. او د دې ترڅنګ ډېر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی د کار حق دی د ښځو د ازادۍ او د کار کولو دا مسایل دي چې حساس مسایل دي. او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډېر مهم نیولې دي. خپل په هماغه کسانو کې ډېر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې مینره و دي ځینې کسان یې ډېر تندرو دی. خو څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشه سوی دی په هغه کې مثلا عکس اخیستل ویډیوي مصاحبې په ځینې ولایاتو کې بند دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي دا غوي د غړو پاړه دا غوي د پخواني کسان چې غوي وس وشل سوي دي نسته دا غوي پاړه مستندونه خبريږي. اما هیڅ داسې مستند خبر نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وام سیم کې و اما درې کال کې جاګه کور کې ناشته ده هغه باندې د هغه درس نه ستلای هغه کورس نه ستلای د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړول اجازه نه ورکول کیږي چې دا غې انجلۍ ژوند سره کم تیریږي. یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي څو میلیونه انجونی چې به برخې دي د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نشي خبرولای نه افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د څو میلیونه کسانو راتلونکو یې بچوي. ځکه دلته مسله د یو نسل ده د یو نوی نسل ده چې دا غوي هلی خاوري کېږي دا غوي راتلونکو یې خرابېږي. او د افغانستان کې د بي سوادي کچه ډېر لوړ زی نو دا هغه مسایل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی یا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو له کورنۍ له غړو سره کښېنو نو طبیعي ده چې ټول پوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډیره مننه سلمی ورور، تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي نلته کوچنی حادثه هم کیږي په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
ټیکنالوژي بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کاله د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دا یې ارمان و. هغوی یو ډول ځانونه له دې ولس سره تړلي بولي، که څوک ومني یا ونه مني، ولې د دوی درد مشترک دی، ځکه دلته د دوی رسالت له وړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې په سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پایه ترسره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړی زما مایند وینځل شوی، زما مغز وینځل شوی دی. زه په بشپړه توګه د دوی په اصطلاح له شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، دی صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د دې ولس د دې بنسټیزو حقونو خبر خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دارا ولاړیږي چې له علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې بی سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، ته بی خبره د مخالفتونه راولاړېږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستې اولاد دنیا ته راوړي، او لوستې اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم، چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر 40 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه درسولې؟ لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، مېرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه مېرمنې کوینډې دي، هغوی بیا سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوې او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی، او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره، تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچار دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یو استخباراتي ډله ده حاکمه ده چې تر ډیره په خپل کې هم په ډیرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري په ورای نه دي، او همدغه اختلاف نظر همدغه مستبد جریان بل اخر د دې لامل کېدای شي، یعنی کله همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورزنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني، شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یو ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس چې خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زندانی کېږي او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، دې هم ډېره مننه.
د ژوند یو معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنګونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطنه خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطنه افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پات نیسي دوی ته به ورسو.
ستړي مې چې وروره تا او قدرمنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان مجاهد ولست دې سلام کوم. مننه ژوند غواړو پروګرامو ټول اوریدلې دي ان شاء الله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو، ار رسنۍ باید د رسنوال کې د خبر اعلان کې د خپل دغه لري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید د خبريالي وکړي، باید چې د اصول څخه وانه وري. یو دا به ودا امر بالمعروف وزارت دې دا کم قانون چې راغلي دي پر دا کم امر بالمعروف دغه ته جوړ کړی دی. دا خود الله قانون دی، دا خود محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی، دا نه تاسو جوړ کړی دی. نیه طالب پر ما دا کوي چې دا الله قانون دی، الله را سوال دی، د څه توس ما ته را دا کړی دی. دا کم څه یې معنی دی؟ دا څه ځایو ګلنه وای وای شل کال چیر تل اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی. شل کال چیر تل اسلام ته تاوان نه دی رسیدلی.
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي، په خپل تشکیل کړي، هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسې نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوي، په هر ماده باندې خبرې سیوي وي، بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې د رسنیو وضعیت شکر دی، الحمدلله سم دی. په خوا په سل کال به اسلام ته تاوان رسیدي، ورور د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه ماینه د کابل کې.
بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبرې نه کوي، متاسفانه. موږ څو سوال ټینګار وکړي چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي. تاسو موضوع بلې خواته بیا هم د پروګرام میلمنه کې که کومه تبصره لري ممکن ورسته اوربانی خبري وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب نه خبري کوم.
وعليكم السلام مهرباني.
ډیره مننه کوم. دا خو واکنده طبي خبره ده چې جلاوطني سخته ده. نو دا چې زموږ ګڼ شمېر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیری همداسې دي ته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ څه نه څه ناخوالې لري. نو طبعا دا یو سخت ژوند ده، او خبريال د ټولنې هغه د غږ راپورتونکي تقریبا ژبه یې ورته ویلی سو. نو ټولنې ته واکن ډیر کار کولای شي، مثبت کار کولای شي، رغنده کار کولای شي. د افغانستان د رسنیو وضعیت کومج په ټوله کې یعنی مخکینی وګورو ډیر زیات، یعنی
ډیره مننه ژوندې اوسه.
نو اوس زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي. نو دغه میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې ډاډا ویل سوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار وکړي؟
ډیر مننه تاسو، اواز پرې پرې راځي. لمر نیازی په پایل کې تاسو تر زو مخکنی اوریدونکي د پروګرام له موضوع جلا څرګندونه وکړي. که بیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پوښتنه لرم.
ډیره مننه. زه به یوازې به درته سلام ووایم، ځکه چې بیا یو اوقتهي برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوو انسانانو په توګه خبرې کوم، یو د عادي افغان انسان په توګه باندې. یعنی که زه خبریال نه وای نو زما درک به څه وای، او زما درک څه ده، او دا چې خبریال یم زما دید څه ده، له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو، دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنا د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعا په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي، ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده. او دا هم باید قبول کړو، داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا موجودې وي، حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروف وي، هغه موږ قبله. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته دا ازادي ولکه ده، اوس چې د ازادۍ له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه، هغه که زه ورسره موافق وم که یې مخالف وم په خپل ځای باندې، اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوی قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي، نو که دا له شافعي مذهب حتی جعفري فقهي په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بېرته په یو معنی له اسلام سره دغه لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي، چې دا غدي ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات لمخ وکتل شری خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه، بیرته مغه خبره په تصویر کې کوي، نو د دین صراحت بل څه شي شدې په حماقت دلالات کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مده یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومه درسه نه معلومه درسه، خو غلط مرته خطر او پغشتیر شلو کلونو کې له 14 سره مخامخ کېدو له بریدون سره مخامخ کېدو، خو اوس واحد یو مرجع چې درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او د خپل ولس د غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت موږ دا چې پاینې وخت کې خبريالان ونه اوسې عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا تیر وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې ډېر لس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي څارنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه ډېر لس کورونو نه چې ده تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیو کو درد ورورسید. خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حاکمانو هتا دې داسې مونږ غنل چې ډېر لس مرغان وژل شوی دي، ډېر لس انسانان وژل شوی دي، نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض د معلوماتو بالاګي، ځکه پرسنوې ټولنیز رسنوې کې دی یو د ډېر لس نفرو شهیدانو عکسونه یادې وژل شوی کسانو عکسونه راغلل او دوی رسما شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي، هغه څه چې واقعیت دي، حقیقتونه دي، هغه باید خبره نه سي، دا د دې څرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پرسنوي بندیز دا خو څه هغه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحیره محدودیږي.
ډیره مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې په افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي، او کنه نور ستونزې دي چې د خلکو پر خوله د خاموشي مهر لګولې.
ورور دلته مسله بیا لده، په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې خلک خوشحاله دي، هر څه رسیدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته، او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته وګورئ، د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډزډوس چې کېږي دا هم د دوی خپل منځ اختلافات چې تر ډیره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبر ادا د مامخ کې مرته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس ترستونی پوج را رسیدلې په چاو دی دورې تاسو باور وکړئ ځل تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچل دینو کډرونو سره اړیکه لرمه وی یوازینه د چپچا یوازینه لامل دوه اساسي لامل یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک کې خېده هم دا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي ډلګې دي هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالف خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړ هغه انسان ذلیل هم وي بې عزت هم وي له کوره مې ایستل کېږي وهل کېږي او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري ولې که د خپل حق لپاره غږ وچتوي چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډله دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حق دی یو ښه بدیل کېدای شي اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي خو بدیل یې څوک دی همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغې له بدو نه بدتر دي نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي ښه جریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي یو ولسي ادرس ولري او واقعا په رښتینی ډول د ولس استازیتوب وکولی شي ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقه چې هغوی په رښتینی ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړي دي د هغه لپاره یې کار کړی دی دغه انتظام ته ضرورت دی او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیم صاحب په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې هم داسې نه و وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې چې اوس سړی وایي چې په 100% ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسئلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې وه متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلاوطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي د هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پرې محدود دی او هغوی خپل تر پروژې مطابق مختزي منابع پاله کزو وایم منابع دومره سخت سی ودی ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي ځکه داغوی سوشل میډیا څارل کیږي داغوی موبایل څارل کیږي داغوی ټلیفون څارل کیږي د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوی دی خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوع چې د هغوی ژغ پورته کړي هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغوی لري هغوی بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچوي خو د دوی ژغ پورته سي د دوی ژغ انعکاس پیدا کړي متاسفانه دا په ډېر ضعیف حالت کې دی په ډېر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي د هغوی لپاره خطر دی نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي د ورځ په ورځ باندې ډیریږي یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم مخکې نیازی صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څوره زمخ کې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخ کې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن په سترګ ورته ګوري. هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سولم چې دا خو د تیر حکومت څارنوالانو په دې کې مړ شوي دي. وای دا جالبه ده چې موږ دومره جهاد وکي یا اوس هم دوی غټ غټ ماشینونه دوی اخیستله شو سو ځایونه ورته خالص ول دي زموږ مجاهدینو ته. اوس اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي چې زه ځم خپل وطن ته هلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نه شي کوي چې ولاړ سي او دوی هم همدغسې یو برخورد کوي چې قصدن لزان څخه خلق لیری کوي خلق لزان څخه لیری ساتي. اوس دغه په دې معنا نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پوه دی هغه تیارم چلوای سي هغه انجینریم کولای سي هغه په ټکنالوژي پوهیږي دغه هیڅ امکان نه لري. نو کچیری حاکمه ډله دې د پاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام هلته د خلکو په خوشه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوشه باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوشا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو ور باندې زړه راسي او که دغه وضعیت لکه څنګه چې اوس جریان لري د درې کال کې چې موږ ولیدي او یا وسم وینو هم داسې دوام کوي نو بار به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لوی واده څخه یو ډول وتښتي. همدا اوس هم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شامن دي موږ ډیر خوشاله یو ما ورسته ځینې کسان چې د یو واده به هر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدی وطن څخه ووزمه. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و عبد الله حمیم سلیمی ورور د غراز لمر نیازی لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنه وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلور وشت ساعته اوریدلای شئ. I'm going.